د چرداري ولسوالي خو وستاسو وای چې بیرته نیولې ده، یو بل ولسوالي لام د دوی په لاس کې ده. په کندوز کې دغه په ورستوي کې د نامنیو علتونه څه شي دي تاسو فکر؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، غواړم یو بله موضوع هم ووایم چې په چاردرې ولسوالۍ کې د دغه عملیات له پیلېدو سره جوخ زمونږ امنیتي ځواکونو د دشت چپر ولسوالۍ همداراز د کندوز په مرکز کې د کنمو پر سیمې او د علي آباد ولسوالۍ پر ځینې سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي او فعلا وضعیت په عمومي ډول په کندوز کې عادي ده، نورمال ده، خلک په عادي توګه خپل ژوند پر مخ کوي. او داسې ولې په دې وروستیو کې نامنیو په کندوز کې زیر واخیسته؟ علتیې دا دی چې طالبان هم له بغلان نه، هم له تخار نه، هم د افغانستان له یو شمېر نورو ولایاتو لکه بلخ له دې جهونه سره راکول شوي وو. د دوی په اصطلاح هغه جنګي ستراتیژي تغییر وکړ او دوی سره راکول شول او غوښتل یې چې کندوز مرکز ونیسي او له دې طریقه ځان ته لاره هواره کړي نورو په اصطلاح اسیایي هېوادونو ته.
تاسو فکر باندې دا بهرني وسلواله هم پکې شته دي؟
په اوسني جرګه کې تر اوسه پورې د خاصه توګه بهرني اتباعي نه دي په تصویر خو هغه مخکې حملو کې چې دي د ګلل په ځینې سیمو کې لکه پیمان صاحب ولسوالۍ کې اتلس کسه بهرنیان هم وو چې په هغه کې
ډیر زیاته مننه کوو. عبدالودود واحدي وو د کندوز ولایت د والی ویان چې د کندوز په تازه امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازي وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگيږي. ظاهر تنین پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل وسلوالو دا مهال په افغانستان کې ګډ بریدونه او يرغلونه پیل کړي. په دې اړه رپورت لنډې خبرتیا ورسته.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وایي د دوی د اټکل په اساس تا محل وزره بهرني وسلوال په افغانستان کې حضور لري. د دې په وینا په دوی کې پاکستانیان، تاجکستانیان، ازبکستانیان او چچنیان شامل دي. خغلی تنین وویل دا وسلوال نه یوازې پر افغان امنیتي ځواکونه او ملکی وګړو ځان وښونکي او بومي بریدونه کوي، بلکې هدفي وژنې او یارغمل نیونه هم کوي. د دې لوړ پولي افغان ډیپلوماټ په وینا وسلوال هڅه کوي چې ولسوالۍ ونیسي څو د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا لور ته خپل فعالیتونه پراخه کړي. خغلی تنین وویل پریوی ولسوالۍ او یا د پولیسو پریوی پوستي برید او د ساتلو ترمنځ ډیر توپیر شته. زه په دې باور نه یم چې دا وسلوالې ډلې به وکولی شي چې وسیمه ونیسي او هغه په خپل ولکه کې وساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او نظامی کارپوهانو ویلي و د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته د پخې خودلو ځای عمومي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هیسم چې له ظاهر تنین سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنې شته. د هیسم په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په افغانستان کې د پخې ټینګولو د ځای پلټه ده او له دې ډلې سره د مبارسې لپاره سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي خی له سلګونو نیولې تر زرګونو وسلوال دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې په فعالیت بوخت وي. ظاهر تنین د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې د پخوا په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او هغوی د حکومت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه نیسي. ظاهر تنین وایي د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تهاجمي وضعیت خپل کړی دی او د پخوا په مقایسه یې ښه وړتیا، ځواک او استقامت ښودلې. دوی د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې خپل وړتیا ثابته کړي او د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډیو سره مخ نشي افغان امنیتي ځواکونو د دښمنانو مخه نیولې. له ظاهر تنین سره په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس های سمټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پایل وخت را رسیدلی. خغلی های سموئل افغان حکومت تل د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې برخه کې د مخامخ خبرو هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. زموږ غږ لا ساده یې راډیو نه اوري. د فریډم هاوس څېړنیز ادارې د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایروي سیاسي ما کې لوی دیموکراسي ضد ځواک دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي د روسیې له خاورې سره د کریمه د ټاپو وزمې د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګام په خپله په روسیا او په ګاونډي هیوادونو کې د دیموکراسۍ او ازادۍ په برخه کې شوي پرمختګونه ځپلې دي. د دې رپورټ لیکواله سلوانا کلاچکوفسکا وایي وروسته له هغې چې روسیې په اوکراین کې د نوي ډیموکراتیک حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړې، کرملین په داخل کې هم د ډیموکراسۍ او ازادیو ست اقدامات پیل کړل. د فریډم هاوس د رپورټ پر اساس روسی چارواکو په داخل کې د آنلاین رسنیو، اپوزیسیون د غړو او مدني ټولنو پر ضد ځپونکي ګامونه پیل کړل. د رپورټ لیکواله وایي د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت هڅې او په اوکراین کې د خپلو ګامونو په اړه د هغه سپیناوی د روسیې یو نوی ډول پروپاګند ته زمینه برابره کړه. کلاچکوفسکا په دې اړه زیاتوي:
ایرویشیا سیمیتا په پام سره د فریډم هاوس د څېړنو تمرکز پر روسیې وو. په ځانګړي ډول له 2012 کال راهیسې لکه نه چې ولادیمیر پوتین بیا واک ته ورسید او دغلته یې ځپونکي ګامونه واخیستل. زما په فکر په تیر 2014 کال کې توپیر دا و چې په نړیواله سطحه د روسیې تیری منځوي سو او نوې بڼه یې غوره کړه.
فریډم هاوس ویلي د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پروپاګند او ورسره مل پوځي تمرینونو د ایروئي سیاسي مې هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي او دغلته پر دیموکراتیکو هڅو منفي اغیز کړی دی. فریډم هاوس په خپل د کلنی رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد اړوند حکومتونو، بالکان او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې دیموکراتیک پرمختګونه څېړي. لیکواله کلاچکوفسکا وایي په آذربایجان کې د ډیموکراسۍ ضد اقدامات بیا تر تاجکستان، روسیې او بلاروس هم زیات جدي او د اندېښنې وړ دي. د دې رپورټ له مخې تیر کال په ټوله کې په ایروئي سیاسي سیمه کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ګراف کته او پر ضد د ځپونکو اقداماتو لړۍ لوړه سب شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ټاکل شوې چې د افغانستان د باختر د خزانې اثار په جاپان کې نندارې ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کیږي.
د باختر د انجینر اثارو یو کل مخ کې د اثریات په واد کې په نمایش دی مولبل موزیم کې په نمایش وو چې دوه مش مخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د گنجینی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي شي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
چې تاسو معلوم دی د اثر باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور د غونډنی آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بینالمللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان لارده آشنایی پیدا کړي.
د افغانستان د لرغون پیژندنې د رئیس عبدالقدیر تیموري سره مو مرکه واوریده. په همدې د خبری ساعت پای ته رسو. هغه څه چې په دې خبری ساعت کې مو واوریدل: ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په اړه وضاحت ورکړي. دا کندوز سیمه شارواکی وای د دې ولایت د چاردری ولسوالی مرکز له وسوالو طالبانو بیرته نیول او د ولسوالی د نور سیمو د نیول لپاره عملیات دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وای په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنگي او د پاکستان د سند ایالت کې د ګرمۍ چپې ل 500 زیات کسان وشي.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منگا دی رمضان په مبارک میاشت کې یو په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی د خدای نه ویره وکړي په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فی الله د خدای د پاره وکړي په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي ځکه چې دا یوازې د خدای دپاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی ځان ښودنه ونه کړي پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولی چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي نو هغه به جهنم ته لاړ شي وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و دا څنګه دوزخ ته راغی وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی ډیر باتوره سړی دی په دې اساس ځان شهید کړلو د خدای دپاره شهید نه کړلو نو دا سړی به جهنم ته ځي همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي پیسې ورکوي فقیرانو ته ورکوي دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي د ریا دپاره دا کار ونه کړي خلکو ته ځان ونه ښیي ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي یې دزې هم جهنم دی همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره د نوم دپاره د شهرت دپاره یې دا کار وکړو یهیې د سیاست دپاره دا کار وکړو او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا وسي اعلی کلمة الله دپاره نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر و ثواب نشي ګټلی او د خدای په نس کې دوی مردود دي خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی او د دوی ایمان په ډالرو په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20